هم همراهی کردید.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په ایوي بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې د سولې په چارو کې دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجتماع لپاره مهمې بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته، او د روسیې پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي څیرې دي نیولې دي. د خبرنو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ د مرکزی قماندانې له قماندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ارګله خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتی وضعیت او د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. په خبر پانی کې ویل شوی دواړو خواو د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه وشوه ده. د محبسونو د تنظیم اداره وایي چې رشپه د پلوچرخي محبس د وموش پشم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل
چې نفر شوم چې نسبتا جرأت شدیدتر داشتن.
د دوو ټپیانو حال شنو او د ډاکټرانو په سپارښتنه د درملنې لپاره د پولیسو روغتون ته وړل شوی دي. د وژل شوي کس او د شخړې د علت په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې دا نشته پرون شام بشوه او د پولیسو د مداخله په نتیجه کې پایته ورسیده. نامعلوم وسلوالو نن په غزنی کې د استیناف محکمه یو کارکونکی وواشه. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیشي په اړه ازادي رادیو ته وویل
نن سهار د غزنی ولایت د دوامي اوزي اړوند د قلای قدم پر سیمه کې د پیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت د استیناف محکمه یو کمپیوټر کار چې قربانالین نمیدو پر شهادت رسولای ده.
د جمعزاده په وینا د استیناف محکمه دا مامور دندې ته روان و چې برید پرې وشو. تیره میاشت د محکمې یو بل کارکونکی هم دې ته په ورته برید کې وژل شوی و. ورنه ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي بریدونو پر زیاتېده اندېښنه وښوده. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په دې ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه او په خپله لسیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشوه او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابي د اویا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شوه. افسانه په 1990 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې وه او یوه له مخکښو ښځینه سندرغاړو څخه وه چې سلګونه سندرې په دري او پښتو ژبو ویلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افسانې مړینه د موسیقۍ لپاره یوه ځایه بللې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ته په دوهمه ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان تکړه باولر راشد خان د سیال ټیم و لوبغاړي وسوځول. افغانستان په دوهمه پاڼۍ یا انینګس کې 108 منډو ته اړتیا لرله. رحمت شاه په دې لوبه کې 53 پوره کړه. د زیمبابوې لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې ټول ټال 208 منډې جوړې کړې. د دغه ټیم لپاره سین ویلیام 105 منډې جوړې کړې او تر پایه ونسوځید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې د سکومه نشته نشته چې ثابت کړي د هغو کسانو پرګونو کې د وینې غوټه کېداله د واکسین سره تړاو لري چې په ورستۍ ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تیرونې ډنمارک او ناروی د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولای دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک یو تن وروسته لدی مړ شوی چې دا واکسین وکړ. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له ډنمارک وروسته ناروی وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یو خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو شتو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو شتو په منځ کې بورقه یو نوی وارداتي شی او د سختري زونه شو بلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. شغلي ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو لکبله شویره. وروسته لدی چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمی چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل. دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره بورقمنه کړې و. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېرې اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسي پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثر یې سیاسي چيري دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې زینو سیاسي چیرو د روسي د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته لننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورونا چارو وزارت منلې چې شاوخوا 200 کسان نیول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه اقدام په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي هیواد په روسیا کې خپل واکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکو غونډې د سولې په برخه کې د سیمې اجماع لپاره مهمه بولي.
د سیمه په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمندي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دوړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوی د ټاکلو په اړه سلام مشورې روانې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وای له افغانستان د بهرنیو ځواکونو بیړنۍ وتل ناسمې پایلې درلودلې شي، خو افغان ځواکونه د دې ولټیا لري چې خپل هیواد امنیت وساتي. په کونړ کې له 12 ټولګیو فارغیدونکو زده کوونکو او کورنۍ شکایت کوي چې د خونځو ادارې له دوی په بیلابیلو نمونو په سلګونو افغانۍ غواړي چې دوی وسنه لري.
په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه شپږ سو افغاني د مکتب اداري غوښتې دي.
بنجو ته ورته د موسیقي جاپاني علي پاړه به واوري چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري.
یو جاپاني چې یو خوندور جاپاني موږ جوړو دا څه وخت وایي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم ور زیاتې شوې ده. استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونې خبرونه هم د خبرونې په دوهم نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل ټکنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. که څنګه د افغانستان حکومت د موسکو او استانبول په غونډو کې د ګډون پریکړه کړې خو لای د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې اړه سلام مشورې روان دي او ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون ویل چې د ملي مصالحې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډو کې د ګډون کوونکو پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ انکار کوي. په عین حال کې افغان مرکزی پلاوی وی دا غونډه د افغانستان د سولې د خبرو د ګړندې کې دوسره مرسته کولای شي. نور به د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه کې دونکو غونډه ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. خو لا هم د افغان حکومت لخوا د غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ روښانه نه دی. خو د افغانستان حکومت د مسکو ترګي په غونډه کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون د شنبه په ورځ وویل د ملي مصالحې عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډه ته واستوي. هغه زیاته کړې وه کچیر د غونډه کې د طالبانو لخوا په قطر کې مشت د سولې مرکزی پلاوی ګډون وکړي دوی به هم پر همدې انډول پلاوی ور واستوي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روان دي او لا ورسې پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالی شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر خوای افغان حکومت یو شمیر سیاسيونو او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لدی سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډه ته د افغان حکومت، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوې دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لخپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرو کې هیله خودلی چې د استانبول غونډه د اوربند خوندي کول او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو ساسي حالت در رسیدو پلور یو مثبت ګام وي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خاغلی اتمر ته وویل د ترکیه غونډه به د دوه هی بدیل نه بلکې د هغې بشپړون کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزی پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډه په قطر کې د سولې رواني خبري ګړندۍ کړي. په دې اړه د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاندا ناجی انوري وایي د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ایز کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي.
د طالبان هم د مسکو او ترکیه غونډو کې د ګډون او تر خوای د سولې پر روانو خبرو کې د دې غونډو د اغیز پوښتنه وکړه خو ځواب یې رانه کړ. په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسیې د ښکېلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو یو لړۍ بلل کیږي. خو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپل ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندۍ کولو او یوې پایلې ته رسیدو لپاره اړین بللی دی.
د غرض د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ یو کمیټه هم نن غونډه وکړه. د رهبرۍ د سولې د ملي مصالحې وبخې عالي شورا په دې اړه په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل چې د غونډې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د ولسمشر د مرستیالانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملک چی پلاوی د یو شمیر غړو په ګډون نن په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه. د خبر پانه لمخې په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وړاندې شوې د سولې طرحې او د افغان سولې په تړاو د سیمه ایزو او نړیوالو ناستو په تړاو په بشپړ ډول بحث وشو. د غونډې ګډونوالو هم په هیواد کې د سولې اهمیت او اړتیا ته په کتو په ټینګار سره وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هر ګام څخه هرکلی کوي. د سولې ټینګښت او بریا لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت محکم او ټینګه اراده لري. دا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د خبرې شوې خبر پانې مهمې برخې لدې مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان دولت د امریکا لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه به په دې شورا د رهبرۍ کمیټې په غونډه کې وڅېړل شي او هر پریکړه چې دغه کمیټه کوي هغه به اجرایی بڼه لري. لبل خو د افغانستان کورونو چارو وزیر مسعود اندربي وایي طالبانو سکهال دې هیواد هیڅ سیمه تر کنټرول لاندې نه دراوستي او لدې وروسته به هم دوی په دې کار بریالي نشي. خو نوموړي تیر ورځ لاسو شتت پرس خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل ناسمې پایلې درلودل شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په افغانستان کې اوس د ځینو سیاسيونو په باور د جګړې بڼه بدله شوې او وسلوال مخالفینو د مقناطیسي مایونونو پر ځای درنو چاودنو ته مخه کړې ده. نور جزئیات به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د جګړې باندې بدلیدو په اړه اندېښنې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي تیر ورځ له اسوشیټ پریس خبری اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنو ته په ځواب کې چي د جګړې باندې بدل شوی ویلي طالبانو په سکت 1399 هجری کال کې د افغانستان هیڅ وسیمه تر ولکې لاندې نه راوستي. هغه وایي د کارت په راتلونکي کې هم اجازه ور نه کړی.
موږ فکر کوو چې افغان ځواکونو سکه کال دا ثابت کړ چې طالبان تر سیمې نشینی ولای. موږ به د هغوی پر وړاندې چې له قانون نه سرغړونه کوي ورزو او دا زموږ دند او مسولیت دی. هغوی چې د سیمه ایز حکومتوالۍ پر وړاندې خنډ دي زموږ ټول تمرکز بدوي او دی چې دغه وضعیت نور ختم شي.
خو ښاغلی اندرابي ویلي د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان څخه هغه هم په بیړني حالت کې ناسمې پایلې درلودی شي. لدی سره هم حال په افغانستان کې د جګړې د بڼې بدلیدو په اړه اندېښنې ورس تر بلې په زیاتې دودي. د پسلی پراتک سره وس اندېښنې دا دي چې وسلوال مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی. په تیر یوه اونۍ کې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې کمې خو موټر بم بریدونه او درنې چاودنې ترسره شوي چې په هرات او میدان وردګو ولایت کې چاودنې دوه بیلګې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم مني چې طالبانو د جګړې بڼه بدله کړې ده. د چارو شونون کې داود مایار بیا وی رامسته شوی حالت کې د جګړې ښکېلې خواوې د امتیاز اخیستنې په لټه کې دي.
کچېرې د افغانستان د مسلې د پاره صرف دوه لوبغاړي یا دوه طرفونه په نظر کې ونیسو چې هغه به حکومت او طالبان وي، حال نو هر څوک د خپل امکانات یا کوم قدرت چې لري د هغې مطابق دلته امتیاز اخلي. یعنی چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی هر څوک خپل توان میدان کچی دغه مطابق امتیاز اخلي. هر څونه چې دوی امکانات ډیر ولري دغه مطابق دوی امتیاز اخلي. نو د طالبانو دغه کوم قدرت چې ده د په کوم شکل ظاهر کیږي واضح خبره ده چې ده په نظامی شکل. یعنی
د ښاغلي معیار په خبره کې د جګړې بڼه بدلی یا نه خود ملکی کسانو وژنه باید ودرول شي، خو طالبان بیا د اداوی ردوی او وایي چې د ملکی کسانو وژنه په نخښه کول د دوی کار نه دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د جګړې د بڼې بدلیدل په دوحه کې له خبرو سره تړاو لري. هغه وایي که په دوحه کې د سولې خبرې له بنبست سره مخ کیږي طالبانو ته پوځي لاره شته، خو په خبرې لومړیتوب خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار 14 امنیتي حوزې ته څیرمه موټر بم چاودنه کې 8 کسه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول چې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي، خو طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی په هغه وخت کې هم درلوده.
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې ټکواله ته ګوره خبره
پرمختګ او پر شاتګ،
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې نوی هجری لمریز کال پیلېږي، بلکې 15 هجری لمریزه پیړۍ هم پیلېږي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل ته مو په ډیرو تفصیلي راپورونو کې انکتنه کړې. له 14 کال د پیلېدو سره د ازادي راډیو دغه لړۍ پیل شوې ده، تر هغې ورځې پورې چې په افغانستان کې نوی کال پیلېږي او له هغه وروسته دا لړۍ مه هیروئ. او وسم زو کونل ته په کونل کې له 12 ټولګي فارغې دن کې زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې بیل بیل نمونه لکه د غونډو جوړول او نور مراسم په نوم تری د خونځو ادارې په سلګونو افغاني غوړي چې ډیر زده کوونکي او کورنۍ وس ان لري. نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې راپور کې وورو.
د مانوګي ول سوالې د ننګلام لیسی څخه یو فارغې دن کې راته وویل کله چې د 12 ټولګي څخه د فراغت لړۍ پیل شوه په یو او بل پلمتري پیسې غوښتل شوې دي. دا زده کوونکې چې نه غواړي نوم واخلو وایي خای یو شمیر زده کوونکې وسولري، خو دا به وزله وطن دی او ګڼ نور زده کوونکې د دومره پیسو د ورکړي وس نه لري.
زموږ د مکتب اداري د هر هغه شاګرد څخه چې 12 ټولګي څخه فارغيږي غونډې د پاره څخه 350 افغاني غوښتې دي، همدارنګه د پرچو د پاره څخه 100 افغاني غوښتې دي او د کانکور کم سپتنام فرمي چې دغه د پاره هم څخه پیسې غوښتې دي، چې په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه شپږ سو افغانۍ د مکتب ادارې غوښتې دي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکو خان محمد چی زوی له دولسم ټولګي څخه فارغېږي وایي زیاتې داسې کورنۍ شته چې اقتصادي حالات کمزورې دي، خپلې اړتیاوې هېرې کړې او بچي په ښوونځیو کې داخل کړي، خو که د لیسو ادارې ترې په بیلابیلو نمونو د پیسو غوښتلو ته دوام ورکړي نو له ډېرو به درس ویل پاتې شي.
یو د کانکور د سبتنان د پاره تر روپۍ غوښتل کېږي، د اطلاعنامې په نامه تر روپۍ غوښتل کېږي، د غونډو د پاره داسې غریب خلک شته چې د هغې بالکل هېڅ وس نه کېږي چې دغه روپۍ ورکړي. د اکثره خلکو نه د دغې وجې نه تعلیم پاتې دی چې کوم عالمان یې کوه نور خلک یې باید په دغه کارونو کې اسانی راولي چې د آینده د خلک د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي.
د هغه په خبره چې د ورځې هم دومره پیدا کوي چې له پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي، یوازې نارینه زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د لیسو له ادارو شکایت نه کوي، بلکې د خزینه ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ هم ورته ګیلې لري. شریفه مومن د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي د یتیمې وریرې سرپرستی ورپه غاړه ده. په ښوونځي کې یتیم غریب او بډای نه دی معلوم، بس له هر یوې زده کوونکي پیسې غوښتل کېږي.
دغه سفرسي زه پسند لرم پلان نه لري پلان یو پات شوی دی د کانکو د پاره چې کپتن اعظم ته چې تخلي د نتای چې جوړي ګم ته چې تخلي امتحان چې ام ته چې تخلي چې غول د نشي اصل چې کوي او مکتب په جنا کو باندې زما د ورې دی په شمو ټول را کې تخلي کو څو غریب او کومالدار کو څو مو چا مو کون دی کو څو کی دیوانی دې څه کې لري خو فقط پیسې راوړو پیسې داخل کو چې پیسې نه بیا تاسو په امریکا کې درکو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي د لیسو او خونځو هیڅ مسول او خون کې حق نه لري چې لکم زده کوونکو څخه په یو او بل نوم پیسې راټولې کړي، او په دولتي خونځو کې زده کوونکو ته تعلیمي اسانتیاوي برابرول د حکومت مسؤلیت دی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
ک په خپل منځونو کې دوی سره کینی او د لارې غوړه کوي چې موږ پیسې راټولې کوو او عمومي او خیرات به وکړو، او یا د شیرنې په نامه باندې دوی کوم کار تر سره کوي. دا به د شاګردانو خپل د خوشحالي او ایزار به خو لیکن زمونږ ادارې په کې داخل نه دي. دا اوس دا موضوع مطرح شو، مخه به موږ نه نیسو. خپل اجرایي مدیر صاحب ته ویلي چې تاسو مکتوبونه متحد المال صادر کړئ چې دې په کلکه مخه ونیسئ.
کونړ کې لیسو یو شمیر فارغیدونکو کسان په داسې حال کې د لیسو له مسؤلینو شکایت کوي چې په یاد ولایت کې ټولې 98 لیسې موجودې دي، چې سږ کال بعد 1522 نجونو په ګډون ترې 3302 زده کوونکي فارغ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. او اوس به هم د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته انکتنه وکړو.
مسیر ورسپانی په سرمقاله کې ټینګار کړی چې د سولې فرصتونه باید ضایع نشي. وړاندې راغلی د امریکا نوی حکومت خې دی پایلې تر رسیدلی وی چې د دوهی اوسنۍ بهیر ناکام دی او د بدیل لارو فکر وکړي، چې له همدې عملی د افغانستان د سولې په مسله کې ملګری ملتونه هم ورخکیل کړل او تر څنګ یې د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان د جګړې په ختمولو کې هڅه وکړي. ورسپانی لیکلي امریکایي ډیپلوماتان پر دې کار کوي چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په استانبول کې د افغان حکومت او طالبان مانو ترمنز کټ کانفرنس جوړ کړي، او دلته بیا افغان سیاسيون په بیلابیلو بحثونو ګرم دي او حکومت تازه د استانبول او مسکو په غونډو کې د ګډون لپاره تیاری خودلی. د لیکوال په وینا د یو خاهل لار د چد اساسي قانون اوسنی یا رتلونکو حکومت او روان کړکیچ پاړه د نظر اختلافونه د نړیوالو په منځګړی توپ د افغانانو ترمنز حل شي، خو د افغان چارواکو په ګډون ځنی سیاسيون په دې فکر کې دي چې دا به د بن کانفرنس په سیر یو بل ناکام کانفرنس وي. د دې ټولو هیلو او دښنو په منځ کې ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي بهیرونو کې فعال او شخصیتونو ګوندونو او ټولو ته هم پکار ده چې د اصل دي فردي ګټې نه پالي، بلکې د افغانستان لپاره د رمسته شوی فرصت مهم وو بولی، او د ټول هیواد او افغان ولس د ګټو لپاره دي لنډېوالو سره په ګډه د افغان جګړې د پای ته رسولو او یو پیوړی او پرمختللی افغانستان لپاره کار وکړي. اطلاعات روز ورسپانې هم د سولې په مسلې لیکنه کړې او پوښتنه مطرح کړې چې آیا امریکا رښتینی سناریو لاس کې نیولې. وړاندې راغلي چې سولې ټول ګډونه حکومت طرح او په ورته محل ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکینګ د خبرداري لیک په تیرو اونیو کې د افغان سولې لړۍ سخته تر اغیز لاندې راوستي. د لیکوال په وینا دا مسله په سیمه کې هم د افغان سولې لړۍ په خوځښت رامنځته کړی او روسیې هم افغان حکومت سیاسي مشران او د طالبانو ډلې مشران دعوت کړي چې د مسکو ناستې ته ورشي. ورځپاڼې په وینا امریکایان د سولې خپلمنځي خبرو له اوږدېدو او بې پایلې کېدو ناخوښه او ناهیلي شول، نو ځکه د نړیوالو په منځګړیتوب د استنبول کانفرنس جوړېدو هڅه کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د هرات وروستۍ موټر بم چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وړاندې راغلي دا برید په داسې حال کې کېږي چې نن د کب څلېرویشتمه په هرات کې د ولسي پاسون نمانځنه کېږي چې په دغه پاسون کې په 1955 لمریز کال کې د کب په څلېرویشتمه د پخواني شوروي لاسپوسي حکومت پر ضد لومړنی ولسي پاسون و چې پکې څلېرویشت زره افغانان ووژل شول. د لیکوال په وینا دا په داسې حال کې ده چې مسکو غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په پلمه یوه غونډه راوبولي چې د سیمې استازي به هم پکې ګډون وکړي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکه وده کوي، خو نن سبا د ډیرو خلکو په خوله کې دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار د څرنګوالي او له موجودو خواله رسنیو سره د هغه توپیر څه دی؟ اسمت سروانی په دې راپور کې اوروي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. د ټولنیز شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړ کړي او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالر اوښته دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اووه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدای نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. کسان کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولای یا د ټایپ کولو حوصله نه لري شته، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یو بل نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولای او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړئ او اکاونټ جوړ کړئ، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولی. کله چې تاسو غړی شوي، د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوړه کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي، په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غواږي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي، خونه هم بندي شي.
ستاسو لا پیغامونو
مروي تخلاکیم د هلمن ولایت مسافر واسط ولما زموږ یو همداستون د ناوی پر برابر ده چې د ډیر هدا پرې لارې باندې د ملکانو نو تر ډیر هدا پرې زموږ د ناوی کسان بیا چې د ډیر ګونو څون سره مخامخ کې خصوصا اوله مو دوار څه دای د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکان پر مخ د اخلاص کړي چې فلارې سره د جوړه خلک مریضان لري د ډیر ګونو څون سره مخامخ دي. په هلمن هم دغه وکیل صاحبانو دغه یولاره ورته یو ځای راځي دا غوښته غوښته د منل نشر کې وسلام احترام
السلام علیکم یو تن معلول دے کنڑ ولایت نا خبر کوما جما پیغام دے کنڑ ولایت والی سے دیار لسو نہ نویم کال دے معلولین معاشات چلی دا تقریبا دے حمل شروع جو دے ور حمل کے معاشور کو حمل نہ تر تر دے پورے جو اسد سمبولا کے معاشونا ور کر نیم معاشونا ور کلا تقریبا دے سوی او چ جو 300 ضرور کا سان دے معلولین دے لس نہ پر شی دی دے چ کندلارے پدے خاطر دما پیغام والی سے تور سوی پجمن کی اتحادیم جوڑا شوی اتحادیم جوڑا شوی د خوغا د امیریت باندې کار کوي هر ولایت کې چې اتحادی جوړی دی هغه امیریت نه حق واری خدای د وختل ظرفیت نه لري وسلام
زه حاجی شرفان د کنړ ولایت د غازی آباد د سوالین انصار سره په تماس کې زه موږ دا چې غازی آباد ډیر زیات وګلوي مګر زموږ کې شړې پرتې دي وایده نشته لري نهرونه پکې نشته لري او دولت تر اوسه پورې یو میکروال نه دا جوړ کړی خلک ته ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پران لبهږي سیند ته بهږي تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زموږ اواز لوړ کړو چارواکو ته ورسوي چې دا زموږ مشکل حل او فصل کی دا به مو ډېره مهرباني السلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو او وړاندې په یو راپور کې به بینجو ته ورته د موسیقي دی وی آلې پاړه چې په جاپانی هم مشهور ده واورچ په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري
یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مور جوړو دا چې ورته وایي
خو لومړی به اسمت سروان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ مرکزی قومندانې له قومندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبري وکړې افغانستان او زیمبابوې د ټیسلوبو لړۍ مساوي کړه د دې سیالیو لومړی زیمبابوې ګټلې وه او دوهمه افغانستان په شپږو وکټونو وګټله د محبسونو د تنظیم اداره وایي چې رشپه د پلوچرخي محبس د ومه او شپږم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لښته لږه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابی د اویا کلونو په عمر په جرمنی کې وفات شو نامعلوم وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژاو په خپل لسیمه وتښتیدل د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسینا او پرګونو کې د وینې د غټکېدو ترمنځ ارتباط نشته د ادارې له هیوادونو غوښته چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بند کړې او د روسي پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي چيري دي نیولې دي
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل فوټبال فدراسیون د نوروز جام سیالۍ نن پیل کړې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن آزادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لس ورځو لپاره د کابل په غازی لوبغالي کې د یو ویشتو ورځو لپاره ترسره کیږي نوموړي وویل چې په لومړي لوبه کې 57 لوبډلې درې د یو په وړاندې امید پنشیر لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سولې لوبډلې بیا درې د دوه په وړاندې لزوانانو لوبډلې سیالۍ وګټله د خغلی مشهوف په وینا نن ورځې ورسته لوبه د ګلرنګ او دامن ترمنځ وشو چې ګلرنګ لوبډلې 15 د یو پوړاندې لوبي وګټله د آزاد لوبو 25 کلن افغان اتل نصرت حق پرست خپل مکسیکوي سیال ریفا ګارسیا ته ماتې ورکړه ګارسیا د امریکا د لوی وچې په کچه د آزادو سیالیو نامتو اتل دی چې په مخکنیو 12 لوبو کې یو سیال هم نه و مات کړی لوبنن یک شنبه د مارچ په 14مه د امریکا په لاس ویګاس کې پیل شو چې د لوبي تر پایه حق پرست د خو نمبرو په اغیستلو وکړای شو ل خپل سیال نه لوبه وګټي د آزاد لوبو اتل نصرت حق پرست دغه لوبي پوره پنځل لسواری په یو اف سی 67 کې لوبي کړي او یوازې دوه لوبي بایللې دي
او ټاکل شوی چې د کرکټ د 2021 کال د آسیا جام په جون میاشت کې ترسره شي. دا ځل د آسیا جام قربتوب به ځکه د هند پر ځای سریلانکا کوي چې پاکستان هند ته له تګ څخه انکار کړی او که پاکستاني قربتوب کوي نو بیا هندوستان وار لمخه په دې لوبه کې د نه ګډون ویلې دي. دا جام په 2020 میلادي کال کې ترسره کېده او نیټه یې سپتمبر میاشت خودل شوی و خو د کورونا له امله 2021 کال ته وځنډول شو. بلخوا پاکستان ټایمز لیکلی چې د پاکستان سوداګریزی لوبي کې جون میاشت کې پیل شي نو آسیا جام سره د وخت په لحاظ په ټکر کې راځي او دا ورته ستونزه جوړوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان مانی هم ویلي چې د 2021 کال آسیا جام نه کیږي او خې دا جام د 2023 کال لپاره ترسره شي. آسیا جام په 1940 کال کې تاسیس شوی او لومړی ځل اتل ولی هندوستان وګټله او سریلانکا ته یې ماتې ورکړه.
سپورتي خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل. وړاندې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه 15 ورځنۍ لوبه کې د زیمبابوي لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ لوبه بیا زیمبابوي ګټلې وه. زما همکار دا لوبه څارلې همدا اوس راسره د ټلیفون لارې په تماس کې دی. نور تفصیل به ترې واورو که اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې نننۍ لوبه څه ډول مخته لاړه.
مننه نوری صاحب. لکه تاسو چې وویل دا د افغانستان او د زیمبابوي ترمنځ د دوو لوبو سیریز او البته د ټیسټ لوبو 15 ورځنۍ چې ورته ویل کېږي. لومړۍ لوبه زیمبابوي ګټلې وه او دوهمه لوبه افغانستان نن په شپږو وکټو باندې وګټله. افغانستان په لومړي اننګس کې 515 منډې کړې وي او څلور وکټو باندې وروسته زیمبابوي ته د بیټنګ بلنه ورکړه چې په کرکټ کې وته ډیکلیئر وایي. دوی ډیکلیئر شول او هغې نه وروسته زیمبابوي خپل پانی پیل کړه. زیمبابوي په لومړۍ واکه منډې وکړې ټول لوبغاړي وسوځېدل او په دوهمه پانی کې چې د نن ورځې تر نیمایي پورې دوام وکړ 315 منډې وکړې. په دې سره افغانستان ته د دوهمې پانی لپاره 108 منډې ټارګېټ ورکړل شوی و چې افغانستان په څلورو وکټو باندې دا ټارګېټ پوره کړ. په ټوله کې راشد خان یولس مقابل لوبغاړي وسوځول او ډېره ښه لوبه وکړه. لږ تر لږه سل اورونه ولوبول. په بیټنګ کې بیا حشمت الله شاهدي تر نورو ډېر ښه وځلې. 2.5 منډې وکړې او دغه شان کپتان اصغر ستانکزي هم 100 ناصر جمال 350 او رحمت شاه 250 منډې په دې دوهمه لوبه کې وکړي. که څه هم د زیمبابوي لوبډله په دوهم اننګ کې تر ډېره نشوه چلېدلی او لوبغاړي زر زر له لاسه ورکړل. خو د زیمبابوي لوبډل مشر شین ویلمسن 150 منډې او دغه شان د دوی بل لوبغاړی ډونالډ ټریپانو 95 منډو وکولی شول چې افغانستان ته هدف 100 ورکړي او د افغانستان یو اننګ بیټل تاوان سره مخ.
دغه لوبې چې د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې روانې د مارچ تر 3 پورې روانې دي. څو نورې لوبې دواړه ټیمونه په مخ کې لري؟
درې نورې لوبې دي. نوري صاحب چې هغه شلوري زدي هغه به یو د مارچ په 18 تر سره کیږي. بل په 19 او بل هم د مارچ په 3 باندې پندي ګراوند باندې به تر سره کیږي د افغانستان په قربتوب.
بلې، له تاسو مننه قدرمن اوریدونکو. و مورد چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربی اماراتو کې په دوهمه 15 ورځنۍ لوبه کې زیمبابوي لوبډلې ته ماته ورکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سم د کورونا زد واکسین په اړه په اروپا کې د کورونا زد واکسینو په ستونزو نور هم ورزیاتې شوې دي. د استرازنیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. همدارنګه دا شرکت باید د صادراتو په برخه کې پر هغو محدودیتونو هم لاس بری شي چې په سیمه کې د واکسینو د رسولو د ژمنې د پوره کولو لپاره ورسره مخ ده. په ورته وخت کې شپږ اروپایي هیوادونو په یوه لیک کې په اروپایي ټولنه کې د واکسینو د ویش اوسنی سیستم ناسم بللی دی. اجمل اندې نور تفصیل اوروي.
د درمل جوړونې د انګلیسي سویډنې شرکت لا د مخاله دی کبل تر فشار لاندې دی چې څو هیوادونو د وینې د غټکېدو لویرې د دې واکسینو عملي کول زندولي. ځین هیوادونو د دې سربیره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکې ادارې د استرازینسکا واکسین خوندي بللی د دې واکسینو کارول زندول دي. د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازینکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د دوی مخه نیولې چې له خپل نړیوال شبکې د واکسینو ستنې ترلاسه کړي څو په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو درسولو په برخه کې خپل کمی پوره کړي. په عین حال کې اوتریش، چک جمهوریت، سلووینیا، بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې څو د واکسینو د ویش په برخه کې د رامنځته شوي هغه څه په اړه وغږیږي چې دوی لوی توپیر بللې. اروپایي شورا کمیسیون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبې په ورځ پاستول شوي ګډلیک کې ویل شوي که چیرې دا سیستم مخکې یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر دې دوبی پورې لوی توپیر رامنځته کړي. داسې چې ځینې هیوادونه به په څو اونیو کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمیر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربیره چې د شپک هیوادونو شکایت کړي چې اروپایي ټولنه کې د واکسینو ویش عادلانه نه دی، اروپایي کمیسیون د کووید-19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړي. په برتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شوی پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازینکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ویش لکبله توند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازینکا د واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړي د دې واکسینو دفاع کړي او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې پورې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسینو ورسي. نوموړي د واکسین د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته د اجازه ورنکړم چې خپلو هیوادوالو ته زهر ورسوم. چې اشاره یې د استرازینکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته وه. دا زیاتېدونکې ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېمې څپې سره مخ دي. هغه څپه چې د کووید-19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټک خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړې. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداری ورکړې او وړاندوینه یې کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د دې خبرداری سربېره د شنبې په ورځ د جرمني په ښارونو کې زرګونه کسان له هغه اعتراضونو سره یوځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوي. ایټالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته محدودیتونه زیاتوي. د اپریل له 3 تر 15 پورې به د ایټالیا په ډیرو برخو کې په لوړه کچه خاربندې وي، خو حکومت ویلی چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنی د دوشنبه لورځې ولګي. د مرکزی او ختیځي اروپا په ځینو برخو کې د کووید-19 هغه باندې چې لمړی برتانیا کې ولیدل شو په چټکۍ خبريږي. په دې برخه کې هنګری د شنبه په ورځ د کووید-19 تر ټولو زیات نوي پیښې ثبت کړې.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 2019 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ولاندې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ونی ځ خبرونه مهیروي خو تر دې خبرونه مخکې بنجو ته ورته د موسیقي والو چې په جاپانی مشهور ده په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري. دا چې د موسیقي د غاله کله په افغانستان کې دود شوی او په کوردن جوړی غو دې ته ورته دغه عالی په اړه نور معلومات به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې راپور کې وورو.
د جاپانی د ژغ وخت نا وخته د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه لکلون رئیس جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي د هاله ژغوی او جوړوی د موسیقي د هاله په هلمند روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیر مشهور او ډیر خوشون کې هم لري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تو دی او خلک جګړو بیکاری او بیوزلی مای سکړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او باندو کې د ځوانانو مجلس په جاپانی تو دی. جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار تورسوي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ټبای په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي بارے بیا داخل کو تمر کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې تا وخت وایي نو تا وخت مر جوړو نو تا وخت وایي دا نو تقریبا دا چې د لزر سنولې دا زر نظر کړ دا چې خطه شی چې بیا دې نظر څلور نیم زر
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نور ته هم د جاپانی ژغول شو دلای شي د جاپانی مینوال وای جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مخپر لا سالار د ورزګان ولایت اوسیدونکو یاو د جاپانی مینوال دی هغه وای
واقعتم کو ګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ځغ سره راټولېږي موږ خپل پر دغه جاپانی د علي سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګری یا پنځلس ملګری به وو چې هر ځای به مو سره ناست و ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله ژغول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم شوي دي ملګري مو د لاس ورکړي دي شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي
سندرغاړی حبیب الله شباب وای نامنی او پکوټو او حجرو کې د ناسمو شیرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د جیالینوم بد کړی دی خو نو موري وای د بیر ته هڅه کړی چې د لال شو شیرونو سره ژوندې کړي چې د مینوالو په زړونو کې بیر ته ځای ونسی هغه څه چې شاید سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي سندرغاړی حبیب الله شباب وای
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندري په جاپانی کې ځکه ویل چې ټولنه ولس لیواله دي دته چې دغه موسیقي ژغ واوري او دغه موسیقي کې سندري واوري نو بیا زم دته ارڅو چې زم پکې وایم دا خو تر دې راځه پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقي رنگ داسې بد کړی و چې په کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیرو څخه استفاده کوله نو په دې اساس باندې می بیا د جنسیمي ایزي او فرهنګي کلتوري کاکړی ویل پکې چې وسا غ په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې راځه
دا چې ولې د موسیقي دیالې ته جاپانی وای دا مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل هغه وای د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دی جاپانی یا بنجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلګو به ژغول او ورسته د دې غالي په الهام خلګو دغه وطني اله جوړ کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود د جاپانی په نوم د موسیقي نه یوازې په جنوبی ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغون کې لري په ځینو سیمو کې دې ته بنجو هم وایي دا له په ځینو سیمو کې لمنګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبي یا دریا سره یو ځای ژغول کیږي او سندرغاړي ورسره سندري وایي هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقي د اله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي
انصاف پلټکی یو چاغې په سیور شبل یغې په سیور شمدې کې ربان ورستی د شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې ازریق و ویګر کوه ازریق ان شاء الله موږ ځل په سیور کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت د کاروخ ولسوالۍ د شهر سبز د کډوالو له کمپ نه د محمد داود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوې. حکومت د دوی سروې هم کړې او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمی هم ختمېدو ته نږدې دی، خو دوی لا د ژمنیو مرستو په تمه دي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شاعره کې ستاپ کې موږ دلته ماجر وو. د جاشو ده د ولایت د بادغیس راغلی د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوئ. په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ موږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تی ته کومک درکوو. په هغه 15,500 روپۍ کې موږ 1,000 کوره والي تعید کړل او ولایت روپۍ رالې د کابل سیمې 100 روپۍ راوړلې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسو دوی کې موږ په لاس کې ساده کې دغه
سروي چې وشوه څومره کورنۍ مستحق وګڼلې؟
دلته نور خلګم ته ډېر خلګ دلته موږ 10,000 کور وګلو.
تاسو ویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرستې شوي، دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په 10% کې 1% ته ویشل شوي دي، هغه 9% نور ګړ پاتې دي.
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري، تاسو دوی ته نه ورغلي او دا ستونزه مو سره شریکه کړې نه ده؟
رئیس ماجرین ته ورغلي، ولایت ته ورغلي، پرون ورغلي، دا لاس ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي. دلته ریاسان دي، یو وای زه رئیس یم، بل وای زه رئیس یم. په دغه کې زموږ رئیس مشترک زموږ ږغ نه اوري. دا خوارو غریب دا نور دوی په هغه کې خاشه پر اچي. دا د سواد خلک دي بالا کړه، هغه یو خپل روپۍ پوچ کړلې. دا نور دلته بالا کړه موږ در بدل بیچاره چې پاتې هغه وچاته. نو په دغه باندې ما تاسو دلته زنګ ووي.
د سروي په اساس خو به کوم هیئت درغلی لسروي وروسته یې توجه ونه کړه؟
توجه یا توجه نه کوي. اداره کوم توجه هغه نوماندی راوړي دوی سره پټ کړل. اوس وایي مقصد ته مشتبه درځو نومان وایي بس سبا درځو. دا دېرش ورځې ده، یوه میاشت کېږي په دغه کې دوی سره تېرې کړې دي. هغه نومان غیا غیر حاضر کې یا دغه کې چې واسي هغه روپۍ دوی کاږلي، چې واسي زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کارت هغه روپۍ دوی کاږلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوئ؟
خو هوا سړه ده، دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي تر مسؤلونو پورې، تر جمهور پورې، تر موسسو پورې زموږ ږغ عجله واوري.
ښه، په دې موسم کې ستونزې زیاتې دي.
زه ماښام ډوډۍ نه لرو، نه اور دسته، نه د ګاز دسته، نه د بلې خبرې. موږ دغه دار بدار بیچاره خلک وي په دغه باندې. موږ ته چې دغه څنګه ووایي چې دا زموږ ږغ تر مسؤلونو پورې، تر والي پورې، تر دې ځای پورې تر شریکه چې زموږ سره ولې دای کېږي. موږ وکمه خوا ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګډ موږ دغه دار بدار موږ کوم ځای ته ولاړ شو.
تاسو خو به ډېره موده کېږي چې دلته ډېره شوي یاست، مخکې له دې در سره مرستې شوي؟
هو موږ ته دا یو نیم کال کېږي. موږ ته کومکونه را کړي دي. موږ پر هغه باندې نه یو منکر. کومکونه را کړي دي، دغه رژیم یې شاش کومکې زموږ سره راچم وکړي.
ښه، ستاسو غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخري غوښتنه دغه ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي. دا 15,500 روپۍ چې موږ سره راغلي دي، زموږ پر نامه باندې راغلي. زموږ کې ولې یا دولت پوتې، یا رئیس پوتې، یا بل مشر پوتې، یا بل زما حق زما سره ورسېږي. زما دا غوښتنه ده.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. انصاري صاحب، د هرات ولایت د بې ځایه شوو په نمایندګۍ به مو د داود خبرې او مشکلات اوریدلې وي. د دې ستونزې هلته څه تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایتو کې د استقرار حالت کمیټې موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس ژمی مخ په تېرېدو دی، دا سروي به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس جمعنی کمکونه ده چه هر یو کورانه تا 15,000 افغانی هر کورانه چه دیر ارتیالری او مستحق ده لمره سروی که گه او بیا او روز تا اغوی تا کمکونه بگشل که گه
انصاری سبت روس هم ده سروی پاساس ده افغانستان پا طول و ولیتونو گه لسوم را کورانه سرم رستی کلی
دیار لسو نهنویم کال ده لمره تروس ها شاوخوا یو سر دیرش در کورانه تا پا طول افغانستان که چه بیزایسی و حوادوال لرو اغوی تا کمکونه انتقال سوی دی پی هرات که هم و پی لوی خارون و ولایاتو که هم انتقال سوی دی اوست دغه پروسه جریان لري په هرات ولایت کې د سروي ټیم موجود ده سروي کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي
دغو بې ځایه شوو چې له ازادي راډیو سره یې اړیکې نیولي دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي
که چېرې دوی نوې بې ځایه شوي وي او مستحق وي تر اوسه سروي پای ته نه دی رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروي پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي ځکه که چیرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال یعنی که چیرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هرات ولایت د داوود په نامه یو کس د ګڼو بې ځایه شوو کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاحکار باسط انصاري وویل چې د هېواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شوو او واړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2
of the world, the possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
دخپل هر سودا بس په خاطر ژوند لسان نا سزا باور کوي د نبی ژوند د نبی فکر پټال که غلام تصور مزنګ کوي مونږ خوب نو ل تصویر جوړو زمون د لاس قلم باور زوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم جوړوي زمون پ
پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے
جسٹ فار یور اون گریڈ اینڈ لسٹ ڈونٹ پنش انسنٹ لائفز چلڈرن مدرز اینڈ وائفز ڈونٹ گیو سلیوری ٹو آر لبرل تھاٹس withdrawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
Darangao nur takula kaanu duniya لگی فضا کے مبد لوئی داد کلو نو ماشو مانو زانگو دسرو بادنو پڑیر ماوت روئے داد نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماں خڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے
pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.